دیگر با همکارم رزوان مراد باشین.
ډیره زیاته مننه ارزو غیاسی. دوستانو د یو سات خبرونه د اسف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې پاکستانی رسنۍ وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه کې یو شمیر افغان طالبان نیولې دي. دا موضوع هم اوري او په دې اړه هم خبرې گئی چې د هلمن امنیتی مقامات وایي وسلوالو طالبانو پراخه هڅه وکړه چې په روانونه کې ګرش کولسوالۍ ته هم سقوط ورکړي، خو د هغوی ډلیز بریدونه پر شا تمبول شوي دي. په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه. د ترکیه او یونان ترمن سمندر کې 15 افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د روسیې یو چارواکی وایي افغانستان د انرژۍ لپاره پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او نامعلومو وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول. راپورونه وایي چې د ترکیه او یونان ترمن سمندر کې 15 افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوی دي. د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د پنجشنبه په شپه اوبو کې ډوبه شوه او جسدونه پرون ترکی چارواکو له سمندر څخه راوستل. ترکی چارواکي وایي د کښتۍ 9 سپرلۍ ژغورل شوی دي. دا ژغورل شو کسانو څخه یوې وایي چې د شپې له خوا یې کښتۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه. د ژغورل شوي کس په لامبو ځان د یونان یو ټاپو ته رسولی چې وروسته بیا د یونانی ساحلي ساتونکو لخوا له اوبو ایستل شوی دی. د امریکا حکومت 2 نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه تور لیست کې ورزیات کړل چې بندیزونه پې لګېدلې دي. دا 2 افغانان په کابل کې په بریدونو کې چې په یو کې امریکایان هم وژل شول په لاس لرلو تورن دي. عبدالله نوبهار او عبدالصبور هغه 2 افغانان دي چې د امریکا د بهرنیو چارو او همدارنګه د خزانې وزارت د نړیوالو بندیزونو په لیست کې شامل کړي. له دې سره په امریکا کې د 2 پانګه کنګل کیږي او امریکایان نشي کولی چې له دې کسانو سره کوم ډول معامله وکړي. تر دې مخکې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عبدالصبور د ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې 3 میلیونه او د نوبهار په اړه 2 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه. ویل کېږي چې دا 2 کسان د حزب اسلامي سره تړاو لري او د 14 موادو د جوړولو ماهران دي. د روسیې یو لوړ پوړی چارواکی وایي افغانستان د انرژۍ له پلوه پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي. د روسیې د انرژۍ د وزارت مرسیال یوري سین تیورین پرون ویل چې افغانستان همدارنګه هڅه کوي چې د منځنی اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ په نړیوالو پروژو کې هم مهم رول ولوبوي. د روسي چارواکي په دې برخه کې د ټاپي د پروژې یادونه وکړه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د سینتیورین په وینا روسي سوداګر غواړي چې په دې پروژه کې شامل شي. نوموړي ویل د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ګاز او نفتو له استخراج وروسته روسیه غواړي د افغانستان په دې سیمو کې نورې جیولوژیکي سروې هم ترسره کړي. د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ د اړیکو انسټیټیوټ پرون په پراګ کې پرانستل شو. دا انسټیټیوټ د 2 هیوادونو د پارلمانونو په نوښت د سیاسي، کلتوري، علمي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف رامنځته شوی دی. د دې انسټیټیوټ مرسیال فرید یار د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ داسې یو انسټیټیوټ جوړېدل مهم ګڼي.
معمولا برای ایجاد روابط فرهنگی کلتوری سیاسی
دی وی معمولا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د ټینګښ لپاره د داسې مرکزونو موجودیت ضروری دی. دا اړتیا چې کی لوري احساس کړي وا په دې ورسیو کې افغانستان هم لیوالتیا خو ده او موږ توانې دو چې نن دا موسسه پرانیزو. د دې انسټیټیوټ د پرانیستې په مراسمو کې د چک او منځنی اسیا د سوداګرۍ د خونو رئیس جورج نستاول، د پارلمان یو شمېر غړیو او یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو برخه درلوده. نامعلوم وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول. دا کسان د اوبو د یو بند څارن لپاره روانو چې پر موټرې بریدو شو. سیمه ایزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبي وزیرستان په توی خوله سیمه کې چې د ډیورن کرښې ته نږدې پرته ده رامنځته شوې ده. په وزیرستان کې یو لړپوړي پاکستانی مقام ظفر الاسلام د دې اتو کسانو د تختول کېدو خبر تایید کړی دی. یو بل پاکستانی چارواکي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د تختول شو کسانو د منډلو لټون پیل شوی دی. د متحده ایالاتو کانګرس د سنا مجلس تیر او رس پاکستان ته د F-14 جنگي الوتکو د ورکولو معامله تایید کړه. یو شمیر سناتورانو چې پاکستان د امریکا یو غیر یقیني متحد ګڼي، اسلام آباد ته د دې الوتکو د ورکولو پر وړاندې مخالفت وښود. که څه هم چې سناتورانو د دې معاملې په اړه اندېښنې او پوښتنې مطرح کړې، خو په پای کې هغه پریکړه لیک د 44 په مقابل کې په یو اویارایو سره رد شو چې پکې پاکستان ته د F-14 الوتکو د نه ورکولو غوښتنه شوې وه. د کانګرس د غړو سربیره د پاکستان سیال هند هم اسلام آباد ته د دې الوتکو د ورکولو پر وړاندې خپل سخت مخالفت څرګند کړی دی. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څیړونکي خپل یو وروستی رپورټ خپور کړی او په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا د عملي کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. احمد شهیدی په خپل رپورټ کې نه یوازې د اعدامونو بلکې په ایران کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو په اړه هم معلومات خپره کړي دي. د دې راپور د خپرېدو پر مهال خاغلی شهیدی ویل،
My latest report contains information regarding a wide range of
دی وی زما پور سی راپور کې د بلابلو مسلو په اړه معلومات ورکړل شوې دي. په دې کې د اعدام په سزا کې زیاتوالی شامل دی. په تیر کال کې لږ تر لږه ایران 965 زندانیان اعدام کړي چې دا په تیرو 2 لسیزو کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي څیړونکو ویلي، دا هیواد د اعدامونو ډېرې قضیې نه اعلانوي او پټې ساتي. د نوموړي په وینا په ایران کې ډېر کسان د نشي موادو د قضیو په تړاو اعدام شوي دي. د ایران د پارلمان خزینه غړو د پارلمان یو نارینه غړی په دې څرګندونو چې ویلي و ښځې او خره په پارلمان کې ځای نه لري محکمې ته راکاږلی دی. نادر غازی پور چې د فبروري د 26 نیټې په انتخاباتو کې بیا پارلمان ته بریالی شوی، د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال دا خبره کړې وه. اوس په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي د دې څرګندونو یو خپرې شوې ویډیو اعتراضونه پارولې دي. د پارلمان خزینه غړو پر دې موضوع د ایران لوی څارنوالۍ ته هم شکایت کړی دی. د ایران د پارلمان یو خزینه غړي فاطمه رهبر او د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې هم وکړې. میرمن رهبر ویلي، د غازی پور دا څرګندونې خوځ ته سپکاوی دی او باید مسؤلیت یې ومني. او امریکایي چارواکي وایي د داعش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص چې تیره میاشت نیولی او عراق ته وسپاره. د امریکا د دفاع وزارت وان پیټر کاک تیره شپه خبریالانو ته ویل، سلیمان داود البکر وروسته له هغې عراق ته وسپارل شو چې امریکا له نوموړي څخه ترلاسه شوي معلومات وکارول او د داعش د کیمیاوي وسلو د تولید پر سرچینو یې بریدونه وکړل. کاک ویل چې د البکر څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس له ترسره شوو هوایي بریدونو وروسته د داعش د ډلې د کیمیاوي وسلو توان تر ډېره حده کم شوی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پاکستان وی په کوټه کې د افغان طالبانو 44 غړي نیولې دي. د چارو کارپوهان وی د دې نیولو هدف ښایي پر طالبانو د پاکستان لخوا فشار راوستل وي.
په کوټه کې بل عموم چې کله طالبان نیول کیږي پاکستانی میډیا ډیر کم داسې خبرونه ورکوي، خو داسې ښکاري چې دا ځل د دغه نیولو هدف په افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو.
په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلو همکاریو ته ژمن دی. د هلمند مقامات وایي چې وسلوالو طالبانو هڅه وکړه چې ګرش کولسوالي ونیسي، خو د هغوی هر ډول او پراخ بریدونه پر شا وتنبول. دا ګرش د جګړې پر مهال د ازادي راډیو خبريال مفصل ریپورت برابر کړی چې په همدې خبرونه کې اوریدلای شي. د خار جوړونې وزارت وی په کابل خار کې به د دارالامان د باندې د رغولو چارې د روان لمریز کال د حمل په میاشت کې پیل شي. دا ملي شوبا د بهري چارواکي له افغان حکومت غواړي چې د سولې روانه پروسه چټکه کړي. د نورو ریپورتونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. پاکستانی رسنیو ریپورت ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې له افغان طالبانو سره تړلي 44 کسان نیولې دي. په پاکستان کې دا 44 افغان طالبان په داسې حال کې نیول کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د پاکستان په غوښتنه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کول رد کړل. دا چې دا کسان څنګه او چیرې نیول شوي په دې اړه تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
لا پاکستان څخه په ورکل شو ریپورتونه کې ویل شوی چې کوټه ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو څوار لس افغان طالبان نیولې. په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال د یو شمیر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوي ویلي، له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي او په اړه به یې وروسته له رسنیو سره نور معلومات شریک شي. پاکستاني ایډان ورځپاڼې هم د ځینو پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې دا کسان د کوټې په پښتون آباد کې نیول شوي او ناڅرګند ځای ته انتقال شوي. په دې اړه چې نیول شوي کسانو کې د افغان طالبانو لوړ پوړي چارواکي شامل دي که نه، تر اوسه څه نه دي ویل شوي. سمی یوسفزی چې په پاکستان او قبایلي سیمو کې د نیوزویک خبریال دی، وایي د معلوماتو له مخې په نیول شوو کسانو کې لوړ پوړي طالب مشان نه دي شامل.
کېږي چې درې څلور ځایونه نیول شوي دي او دا هم ویل کېږي چې په دې کې څلور کسه د وردګو دی ولایت دي، او دوی داسې خلک دي چې په زمي کې اکثره افغاني طالبان د هوا د سړک له امله په افغانستان کې چې جګړې کمې شي دوی پاکستان ته راشي، ځینې یې دوباره خپل کتابونه شروع کړي یا کوم جماعت کې کوم پښیمان سره درس وایي یا چیرته او تاکونه نیولې هغلته اوسیږي.
رسنیو د پاکستاني چارواکو له خولې دا هم ویل چې نیول شوو کسانو سره یې د حساسو سیمو مهمې نقشې، ځینې اسناد او نور وسایل موندلې دي. دا کسان په داسې وخت کې نیول کېږي چې طالبانو د افغان حکومت سره د پاکستان په بلنه د مخامخ خبرو څخه انکار وکړ. وس پښتنه دا چې آیا دا نیول به د پاکستاني چارواکو لخوا د غلطه پرمیشتو افغان طالبانو فشار راوړل وي څو افغان حکومت سره خبري وکړي کنه بل انګیزه به ولري؟ دا مې د نیوزویک له خبریال او څېړونکي سمی یوسفزی څخه وپوښتل.
دا ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی دی چې مهم مشران دي چې جنگي طالبان وي یا کمانډانان دي، هغوی د دې خطر نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسي. نو په کوټه کې بل عموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستانی میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي، خو داسې ښکاري چې دا ځل د دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول یا هغوی ته یو پیغام ورکول.
سمی یوسفزی چې د طالبانو او پاک قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه نړیوالو رسنیو ته رپورټونه چمتو کوي، وایي پاکستان تر ډیره نشي کولی چې پر طالبانو هومره فشار راوړي څومره چې ترې تمه کیږي. دا نوموړي په وینا پاکستان نه غواړي افغان طالبان پر ضد شي او د هغه پاکستاني طالبانو ملاتړ پیل کړي چې د مهال ورسره پاکستان په ستونزه کې دی. سمی یوسفزی وایي د افغان حکومت ته هم له پاکستان څخه دا نه ده چې ټول طالبان دي ونیسي، بلکې افغان چارواکي غواړي چې د طالبانو د ګوتو په شمیر مشرانو باندې فشار راوړل شي څو هغوی افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. کوټه هغه سیمه ده چیرې چې د افغان چارواکو په وینا افغان طالبان په آزادانه توګه فعالیتونه کوي، غونډې کوي او د دوی په وینا د طالبانو د مشرتابه شورا هم د غلطه ده چې د کوټې شورا یې بولي. تر دې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په دې ښار کې د افغان طالبانو پر ضد داسې کوم سرګند اقدام نه ولیدل شوی.
دا جملان پر راپور کې موریدل چې پاکستانی رسنۍ وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې له افغان طالبانو سره تړلي څوارلس کسان نیول دي. د چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو نیول او هغه هم د پاکستان لخوا شاید پر دې ډلې د اسلام آباد د فشار یو وسیله وي. اخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او کرارۍ لپاره سیاسي مذاکرات یوازنۍ د اعتماد وړ لار ده. د دې وزارت ویان د پنجشنبې په ورځ یو خبري غونډې ته ویل چې د څلور اړخیزه کمیسیون په غونډه کې به په دې صلاح شوي چې غړي هیوادونه باید د مذاکراتو د شروع کولو لپاره خپلې هڅې جاري ساتي. تفصیل له پیښوره د ازادي راډیو خبریال په رپورټ کې اورو.
پاکستان وایي د افغانستان د امن او قرارۍ یوازینۍ لار مذاکرات دي او پاکستان به په دې لړ کې د څلور اړخیزه کمیټې د فیصلو په رڼا کې خپل کردار جاري ساتي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان محمد نفیس ذکریا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډې کې په یو شمېر کورنیو د افغانستان په ګډون په ځینو بهرنیو چارو د خبرو پر مهال کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او یو شمېر نورو شرطونو تر پوره کېدا پورې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو انکار کړی، چې له امله د سولې د مخامخ خبرو برخلیک لا تر دې دمه روښانه نه دی. ښاغلی ذکر د افغان مفاهمتي عمل په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې افغان طالبانو د مذاکراتو لپاره ځینې شرطونه ایښي چې له امله یې داسې ښکاري چې مذاکرات اوځنډېږي، وویل جنګونه د مسایلو حل نه دي بلکې مسایل په مذاکراتو حل کېږي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه:
It has been our consistent position that politically negotiated settlement د پاکستان مسلسل دا دریس پاتې شوې چې افغانستان کې د تلپاتې امن او قلارۍ لپاره سیاسي مذاکرات یوازنې قابل عمل لار ده، او دا د مفاهمتي عمل په ذریعه ممکن ده چې د افغانانو د خوښي مطابق وي. د پاکستان او نورو دوه کوارډینیشن کمیټې غړو ملکونو کردار د سهولت کارانو دی، او د څلور اړخیزه کمیټو غونډه کې د دې خبرو سره اتفاق شوی دی چې د مذاکراتو شروع کولو لړ کې به ټول ملکونه خپل خپل کوشش کوي. دې لړ کې به موږ خپل مثبت کردار جاری ساتو، او صدر اشرف غنی ټولو ډلو ته د مذاکراتو لپاره بله بلنه ورکړې ده.
تر دې مخکې د تیرې میاشت په 23 نیټه په کابل کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین په ګډون سره وړخیزې کمیټې په څلورمې غونډه کې پریکړه شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ژر تر ژره مخامخ خبرې وشي. داسې ویل کېدل چې په رواني میاشت کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو د طالبانو تر انکار وروسته لا دا خبرې نه دي شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دیوان تر څرګندونې ورځ مخکې د هېواد د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز هم ټینګار کړی چې تر مذاکراتو مخکې د شرطونو ایښودل د منلو نه دي، او طالبانو ته یې په اشاره ویلي چې د شرطونو د منل کېدا لپاره د مذاکراتو ته راشي. نوموړي په اسلام آباد کې د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر سره یوې ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال هیله ښودلې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د مفاهمتي عمل لړۍ په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
فسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 to 5 بجو
له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په هلمند کې د افغانستان د ملي ځواکونو یو مقام وایي چې مقام جبار قهرمان وایي چې وسلوال غوښتل ګرش کولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو د یوې ډلې ځانمرګو د برید تر څنګ هغه غټې ډلیزې حملې هم په شا وتنبول شوې چې د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربندونو یې ترسره کولې. د چهارشنبې په ورځ یو ډله وسلوال دوه لوړو ودانیو ته وختل، او د ګرش د ولسوالۍ او امنی قومندانۍ پر ودانیو بریدونه پیل کړه. په عین وخت کې سلګونو وسلوالو د ګرش په د ادم خان او سپین مسجد سیمو کې پر امنیتي کمربند ډلیز بریدونه پیل کړل چې د جبار قهرمان په خبره په شاوتم بول شول. زمونږ همکار چې دغه بریدونو پر مهال ګرش ته تللی و د دې ولسوالۍ د امنیتي حالات په اړه مفصل رپورټ لري.
سهار د لمر ختو سره د طالبانو دوی وسلواله ډلې دوه جلا جلا ودانوي ته وختلې، او د ګرشک د ولسوالۍ او امنیه کمانډاني پر ودانوي د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې. د لشکرګاه څخه د ولس موټریز کاروان سره چې څو ټانګونه یو شمېر رینجر موټرونه ول یو ځای شوم. په هلمند کې د میشتو کوتونو اپراتیفي مشر عبدالجبار کارمان او یو شمېر نور اضافي سرتیر غواړي د ځانمرګو د دغه برید تر څنګ هغه ډلیز برید هم مهار کړي چې د ګرش کولسوالۍ شمال ته په د ادم خان او جنوب لور ته د سپین مسجد پر امنیتي کمربند پیل شوی دی. کله چې د ګرش بازار ته ورسېدلو دوکانونه تړلي او ډیر کم کسان تر سترګو کېږي. سړک ته نږدې یو یو کس ډیر حیران د موټرونو هغه کاروان ته ګوري چې موږ پکې سپاره یو. د کومندانۍ یو ولسوالۍ د تعمیرونو تر شا یو 15 منزله کور تر سترګو کېږي چې د دونه ځینې پورته کېږي، خو د پوهنې د ریاست اړوند د معرف د مدیریت ودانۍ له وړاندې سوځول شوې ده، او ورپورته شوي څلور وسلوال برید کوونکي د پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. په لومړي سر کې د ځانمرګو شمېر 6 نفره ښودل شوی و، خو وروسته معلومه شوه چې 10 نفره دي. د برید کوونکو وطن ډیر ژر په نښته کې وژل شوي ول، خو دریو نفرو یې ان د دوهمې ورځې تر مازیګر هم مقاومت وکړ. د ګریش د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته څیرمه برید پر مهال د ډیرو غټو وسلو د شکې راکټ او 2 ملي متر توپونو څخه هم استفاده وسوله. ویل کېږي ځانمرګو برید کوونکو د ځان سره ډیرې درنې او سپکې وسلې او مهمات پورته کړي دي. که هم په دې برید کې د اوو ځانمرګو تر څنګ د افغان ځواکونو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او یوولسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. خو د امنیه قمندانۍ شاوخوا ډېرې سیمې په وینو لړلې دي. زه د افغان ځانګړو ځواکونو د یوې عملیاتي ډلې سره یم. د ځانمرګو برید کوونکو په ضد عملیات یو څه جنجالي معلومېږي. سرتیری ډیر دی، خو دا چشکاره چې واحده کومنده نه لري او عملیات ځکه لحظه په لحظه سختېږي چې سهار پیل شوې جګړه د دوهمې ورځې تر ناوخته روانه ده. هغه ودانۍ چې برید کوونکي ورختلي دي د ښځو او ماشومانو څخه د ډکو کورونو په منځ کې ده. خو برید کوونکي او افغان ځواکونه د خلکو اتباک نه کوي او یو پر بل د ډیرو درنو وسلو او مرمیو څخه استفاده کوي. د شپې پر مهال د لشکرګاه څخه ورغوښتل سوي نږدې 1500 اضافي سرتیري په امنیتي پوستو تقسیم سول. تر سهاره عادي ډزې هم نه وسوې. زموږ د سفر په دوهمه ورځ عبدالجبار قهرمان رسنیو ته وویل وسلوالو یوازې د ځانمرګو بریدونو پلان نه دی جوړ کړی. هغوی غواړي د ګریشک بازار ته ننوځي او پر دولتي تاسیساتو سختو بریدونو ته دوام ورکړي. وسلوالو پر ګریشک خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. هغوی غواړي ګریش تر خپل ولکې لاندې راولي. خو عبدالجبار قهرمان وایي د هغوی دغه پلان یې شنډ کړی دی.
تلاش ته دې دپاره کړی و چې د دغه انتحاریانو په موجودیت کې که دوی وتوانېږي په بعضو ځایونو کې په داخل کې او یا په کمربندونو کې تحرکات ولري. حتی د ګریش د لوی پله د نړولو دپاره یې هم طرحه د ځانه سره درلوده. ولې دا چې هلته په هلمند لشکرګاه کې موږ عجله باندې تصمیم ونیوئ تر څو د وضعیت د مهار دپاره تازه نفسه قوتونه په کومک باندې د ګریشک راولو. کله چې قوتونه په اصطلاح باندې داخل شول ګریشک ته، دوی چې کوم تصمیم درلودی په خپل تصمیم کې جدي تغییر راوست.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځانمرګ برید کوونکي په لسګونو افغان سرتیري دوه ورځې سر پر سر ستړې کړل. خو قهرمان وایي وسلوال د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري، نو ځکه د ځانمرګو بریدونو څخه استفاده کوي. په ګریش کې د موجود ناوړه امنیتي حالت له امله د ملکي کسانو سره په خبرو ونه توانېدلم. د دې ولسوالۍ په بازار کې د خلکو بیروبار کم سوی او د ولسوالۍ پر امنیتي کمربند د وسلوالو بریدونو ډیر سوي دي. ګریشک د لشکرګاه په شمال کې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر پرته ولسوالۍ ده چې د کاروبار او موقعیت له مخې تر لشکرګاه وروسته ځکه ډیر اهمیت لري چې د هلمند د اوو ولسوالیو لاره ځینې تیریږي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو، هلمند.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ خاګله ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوهمه برخه کې درته ځوان فکرونیس پروګرام هم لرو. د خار جوړونه وزارت وای په کابل خار کې به د دارالامان د ماڼۍ د رغولو چاره د روان لمریز کال د حمل په میاشت کې پیل شي. د دې وزارت سلاکار د پنځمې پورس ازادي رادیو ته ویل چې د دې ماڼۍ د بیا رغولو چارې په 15 پړاوونو کې له 3 څخه تر 5 کلونو پورې بشپړې شي. افغان کابینې د چهارشنبه په ورځ د ماڼۍ بیا رغول تصویب کړل او د خار جوړونې وزارت ته دنده ورکړه چې په دې اړه عاجل اقدامات وکړي. تاریخ پوهان وایي د دارالامان تاریخي ماڼۍ باید په پخوانۍ بڼه ترمیم او تاریخي اصلیت یې وساتل شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د خار جوړونې د وزارت چارواکي وایي چې د کورنۍ او بهرنۍ ماهرینو یو مشورتي ډله هڅه کوي چې د کابل خار د دارالامان تاریخي ماڼۍ په پخوانی بڼه ترمیم کړي. د دې وزارت سلاکار او د دارالامان د تاریخي ماڼۍ د پروژې مسؤل سید ضیا حسینی وایي چې د یاد ماڼۍ د رغولو لپاره د طرح نقشې اساسي تحکیماتو او تزئینولو هڅې تیزی شوې دي. خاغلی حسینی د پنځشنبه په ورځ لا ازادي رادیو سره په خبرو کې د یاد ماڼۍ رغولو ته د عملی اقداماتو په حق له وویل.
نقشه‌های اولیه تقریبا 80% کارش خلاص شده و فکر میکنم که
د لومړنۍ نقشو کار یې کابو 80% بشپړ شوی دی او فکر کوم چې د رغولو کار به یې د راتلونکو کال د حمل د میاشتې په نیمای کې پیل شي. له 15 څخه تر 40 میلیون ډالرو پورې بودیجه ورته په پام کې نیول شوی او تر 5 کلونو پورې به په بشپړه توګه ترمیم شي.
د افغانستان کابینه په خپل ورسته ناسته کې د دې مانۍ ترمیمول تصویب کړي او د خار جوړونې وزارت ته دند ورکړي چې د دې مانۍ پر غولو لاس پورې کړي. د خار جوړونې وزارت وای د جمهور رئیس له حکم سره سم یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت، آغا خان بنسټ، یونسکو او کابل ښاروالۍ په مرسته د یادې ماڼۍ بیا رغولو ته تدابیر نیولي دي. پخوا تر دې د حامد کرزي په واکمنۍ کې کابل ښاروالۍ ته دنده سپارل شوې وه چې د دارالامان د ماڼۍ په ګډون دی د ځینو تاریخي عابداتو بیا رغولو ته اقدام وکړي. د دارالامان د ماڼۍ د جوړولو کار د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله په واکمنۍ کې په 1302 لمریز کال کې پیل شوی و او له بشپړېدو وروسته لومړی ځینې د سلطنتي مرکز او بیا ځینې د دفاع د وزارت په توګه کار اخیستل شوی دی. په عین وخت کې افغان تاریخ پوهان تاکید کوي چې دا ماڼۍ باید داسې ورغول شي چې تاریخي اصلیت یې خوندي پاتې شي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي
د دارالامان ماڼۍ باید بیرته په پخوانۍ نقشه په پخوانی ترتیب چې حضرت امان الله خان جوړه کړې وه چې قصر باید بیرته د مغو نقشې سره احیا شي، اما دا ځل باید د دولتي دوایرو په ځای د یوه تاریخي قصر پایس کار ترې واخیستل شي او د موزیم ځینې آثار پکې کیښودل شي.
د خار جوړونې وزارت وایي د دې ماڼۍ یوه برخه به د موزیم فرهنګي مرکز او بله به د جمهوري ریاست تشریفاتو او د بهرنیو میلمنو هرکلی ته ځانګړې شي. د دارالامان ماڼۍ چې د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې پر یوې غونډۍ ولاړه ده، د هیواد په کورنیو جنګونو کې تر ډېره ځایه ویجاړه شوې ده. د دې ماڼۍ د رغولو هڅې په داسې حال کې کیږي چې خلک وایي په تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وکړه، خو دغه تاریخي ماڼۍ لا هم د یوې کنډوالې په بڼه ولاړه ده.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د افغانستان د ملي ثبات د بهیر چارواکي له افغان حکومت غواړي چې د سولې روانه پروسه چټکه کړي. دوی د حکومت ځینې چارواکي د سولې پروسې ته پر نژمنتیا تورنوي، وایي چې په جګړو کې د دوی ګټې خوندي دي او نه غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي. د پنجشنبې پر ورځ د ملي ثبات ټولنې چارواکو په خوست کې د خپلو پلویانو په یو ستره غونډه کې په دې هم اندېښنه وښوده چې ځینې کړۍ د ملیشو د جوړولو په هڅه کې دي. دوی د ملیشو د جوړولو پر ځای د هیواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز غوښتنه وکړه. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د ملي ثبات ټولنې چارواکو په افغانستان کې د سولې د پروسې د چټکولو او د پروسې ته د چارواکو د ژمنتیا غوښتنه وکړه. د ملي ثبات ټولنې لخوا رابلل شوې غونډه چې د خوست په ملي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په ګډون جوړه شوې وه، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخواني رئیس او د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق مرخیل وویل چې ولسونه باید د دایمي سولې لپاره پر حکومت او نړیواله ټولنه لازم فشار وارد کړي. د دې حکومت چارواکي تورن کړل چې تر داسې مرکچان د سولې په خاطر خبرو اترو ته لیږلي چې هغوی پر سوله باور نه دی لرلی.
تېر نظام هم بدبختانه سوله یوازې تر شعاره پورې محدود کړې وه، او هغه مرکچان یا هغه استازي به سلیګل هغوی په خپل ذات کې په سوله باور نه درلودل. اوس هم ځینې چارواکي د سولهی معنی دي په مرکزي حکومت کې، هغوی سوله نه غواړي ځکه که سوله راسي هغوی به غصب نشي کولای. که سوله راسي هغوی هغه کورنۍ نون حاکم نه پاتې کیږي. په ټوله کې افغانان سوله غواړي، اما د سوله لپاره نور افغانان باید غږ سره یو کی.
ضیاءالحق مرخیل وړاندې ویل چې د هیواد د سولې او ټیکاو لپاره باید ټول قومونه یو بل ته لاس ورکړي.
راځي هغه نور قومونه تم دې ورورولي لاس یو ګوت کو. دوستان هغوی هم درد دیدلی دي، هغوی سره هم بد سوي دي، په هغوی باندې هم تجارت شوی ده. باید دې ورورولي لاس ورته ورکو تر څو په دې مملکت کې موږ سوله او ثبات ولرو.
ضیاءالحق مرخیل د ملیشه جوړونې لپاره هم د ځینو کړیو د هڅو په اړه اندېښنه وښوده. وی ویل چې افغانان له ملیشو خاطرین لري او غواړي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه پیاوړي او تجهیز شي. د خوست قومي مشرانو وایي چې په حکومت کې ځینې داسې خلک شته چې سولې ته ژمن نه دي او په سوله کې د ځانونو لپاره زیان ویني. د خوست دوه تنه قومي مشران سخی جان سرحدي او محمد علي شاه عمرزی هم دا مسله یادوي.
دولت او په حکومت کې ځینې داسې کړی شته چې هغه د سولې پر تاج سره خپل شخصي منافع لوسویر کوي، ځکه دوی سره غصب موجود دی، دوی سره قدرت او صلاحیت موجود دی، دوی سره اصلي موجود دی.
هغه څوک چې غوړي چې صلح د روسي هغه په واسو واک کې نه دی، هغه څوک چې په واسو واک کې دی هغه صلح نه غوړي.
بل خو د خوست دولتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی هم په یاد ناشته کې د ملي والی حکومت پر چارواکو نیوکی وکړي چې له خوستوالو سره یې کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
د خوست ولسونه د دې نظام دپاره قرباني ورکوي، اما خپل حق هم غواړي. موږ د نظام د راپرځولو دپاره کار نه کوو، اما خپل حق هم غواړو.
تمه کېده چې څو ورځې وړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شوې وای، خو افغان چارواکو په وروستیو ورځو کې وویل چې دا خبرې اترې ځنډیدلې دي. د طالب او افغان حکومت د استازو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې تیر کال د چنګاښ په میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې. خو دویم پړاو خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر له جوتېدو وروسته وځنډېدې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اورېدلی شئ. لا غرمې نه مخکې لس نیمې بجې دي. پام کړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. راپورونه وایي چې د ترکیې او یونان ترمنځ سمندر کې پنځه نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه لیست کې ورزیات کړل چې پرې بندیزونه لګېدلي دي. روسیې یو لوړ پوړی چارواکی وایي افغانستان د انرژۍ له پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي. د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ د اړیکو انسټیټیوټ پرون په پراګ کې پرانستل شو. د انسټیټیوټ د دواړو هیوادونو د پارلمانونو په نوښت د سیاسي، کلتوري، علمي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف جوړ شوی دی. نامعلومو وسله والو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي تښتولي دي. د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا مجلس تیره ورځ پاکستان ته د اف شپاړس جنګي الوتکو د ورکولو معامله تایید کړه. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څېړونکي خپل یو روسي رپورټ کې ویلي چې په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا عملي کول په بېساري ډول زیات شوي دي. وړاندې په خبرونه کې ځوان فکر اونیس پروګرام خپرېږي، خو تر هغې مخکې یوه نړیواله موضوع. د امریکا متحده ایالاتو د داعش د کیمیاوي وسلو پر سرچینو یې بریدونه کړي دي او په دې برخه کې د دې وسلوالې ډلې وړتیا محدوده کړې ده. تفصیل له اجمل انس خورو.
پرون ماښام د امریکا د دفاع وزارت ویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې ډلې د کیمیاوي وسلو پر مرکزونو بمباری کړي دي. د امریکایي چارواکو په وینا دا بریدونه د هغه معلوماتو پر بنسټ شوي چې له یو نیول شوي کس څخه یې ترلاسه کړي وو. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي چارواکي پیټر کوک د پنځشنبه په ماښام وویل د سلیمان داوود البکر په نوم د داعش د کیمیاوي وسلو یو متخصص څخه یې چې میاشت مخکې امریکایي ځواکونو نیولی وو کره معلومات ترلاسه کړي او د هماغه معلوماتو پر بنسټ یې پر ټاکلو اهدافو بریدونه کړي. البکر د داعش د وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو یو مهم متخصص ګڼل کیږي. نوموړي تر دې مخکې د صدام حسین په رژیم کې هم کار کړی و چې هغه مهال هم د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د یو متخصص په توګه پیژندل شوی و. نوموړی چې د امریکا د کومندوز واکونو لخوا په فبروري میاشت کې نیول شوی و اوس عراقي حکومت ته سپارل شوی. د امریکا د دفاع وزارت دی ویان البکر د داعش د کیمیاوي وسلې د تولید د شبکې مشر وباله. د نوموړي په وینا د دلنیول کېدو سره د داعش یو فعال مشر د جګړې له صحنې ووت او د داعش د کیمیاوي وسلو د وړتیا په اړه ترې کره او حساس معلومات ترلاسه شول. د امریکا د دفاع وزارت وایي د داعش د کیمیاوي وسلو له دې متخصص څخه د داعش د کیمیاوي وسلو د اندازې او تولید په اړه د کوم کسان په کلاس لري مهم معلومات ترلاسه کړي. د امریکایي چارواکو په وینا د دوی له بریدونو وروسته وسته د عیش د ډلې د کیمیاوي وسلو وړتیا ډیره محدوده شوې ده.
د ځوان فکر دونی ځ خبرونه درنو او قدر منوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کله کوم خوښ یو چې اوسل بیا د دې خبرونه د چمتو کولو لپاره مو خدمت ته حاضر شویو.
موږ د دې اونۍ خپرونه د خوست د 15 تنو ځوانو مدني فعالانو په ګډون چمتو کړې ده. په دې خپرونه کې په دې بحث لرو چې مدني فعالان او ځوانان د نوي ښوونیز کال لپاره د نویو جذبېدونکو ماشومانو په بهیر کې به څه ونډه واخلي او همدارنګه دوی د خپل چاپېریال د سمسورتیا لپاره کوم تدابیر نیولي دي. په دې خپرونه کې به په دې هم خبرې ولرو چې که احیانا کوم ځوانان له سګري کانکوره بې پایلې پاتې کېږي، دوی ته باید په څه ډول د زده کړو د دوام زمینې برابرې شي. زموږ د بحث ګډونوال دادی مدني فعالان فیض راغمخور، نصیر احمد روخان، سپین روان نورزی، یعقوب جان ستوری او د شهزاد پانتون د اقتصاد پانزی استاد گلشا صبرای په پیل کې ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. زموږ د بحث اوله پوښتنه مدني فعال نصیر احمد روخان ته متوجه ده. دا چې په راتلونکو څو اونیو کې نوی ښوونیز کال پیلېږي، د دې لپاره چې د شرایطو لرونکي ماشومان مو له زده کړو پاتې نه شي، د هغوی لپاره مدني فعالان څه پروګرامونه لري؟
د دوستانو په اجازه مدني ټولنه، ځوانان او د ټولنې نور مختلف نهادونه په ګډه مسؤلیت لري چې د ټولو هغو نویو ځوانانو سره چې سنوسال د ښوونځي د داخلېدو سره سمون خوري تشویق کاندي، د دوی د کورنیو سره د فامیلونو سره له نږدې کار وشي، دوی وهڅول شي چې ښوونځیو ته لاړ شي، نه یوازې ښوونځیو ته لاړ شي بلکې د مدني ټولنې یو له مسؤلیتونو څخه دي چې په پراخه توګه د خوست په ولایت کې یو سراسري کمپاین په لار واشوي چې دغه کمپاین په ترڅ کې د ښوونیز بهیر په کیفیت باندې، په قیمت باندې نه بلکې په کیفیت باندې هم خپل ځای تاثیرات پرېږدي. مدني ټولنه کولای شي د دغه کمپاین څخه په استفادې سره د کورنۍ سره نږدې په ارتباط کې اوسېږي، د ماشومانو د جلب جذب پروسه ګړندۍ شي په ټولو هغو ساحاتو کې چې اړتیا یې لیدل کېږي، چې ښوونځي ایجاد شي یا نوي مخاطب ایجاد شي په هغو ساحاتو کې د پوهنې د ریاست سره ګډ کار وکړي، سو هغوی وهڅوي چې په یادو ساحاتو کې د ماشومانو لپاره یا د نوي تنخوا ځوانانو لپاره ښوونځي ایجاد کړي. او د بل اړخه مدني ټولنه دا مسؤلیت هم لري چې د ښوونې روزنې په چوکاټ کې، د ریاست په چوکاټ کې مختلف سکتورونه دي ته وهڅوي چې د دغه بهیر د لا پیاوړتیا او د کیفیت د بهبود لپاره په مشترکه توګه داسې هڅې په لار واچوي چې د کال په جریان کې په اړوندو ساحاتو کې د زده کوونکو د زده کړو بهیر کیفیت هم ورسره بهبود ومومي.
ښاغلی روخان، تر اوسه پورې مدني فعالان په دې مسایلو باندې دوی بحث کړی سره ناستې یا څه پروګرامونه لري؟
په ډېرو مواردو کې شته، دغه بحثونه روان دي. دا نن رسم چې موږ او تاسو کیسې کوو په خوست ولایت کې د خوشحال فکری بهیر په اډانه کې په همدغه موضوعاتو باندې بحث وشو چې سره کولای شو چې د ځوانانو د فکری بهیر د فکری غښتلتیا بیا په ټوله کې د ځوان کول د ښې ښوونې او روزنې لپاره د کومو میکانیزمونو او پرنسپونو کار اخیستی شو. دا هغه موضوعات دي چې په خوست کې مدني ټولنه وخت نا وخت ورباندې بحث کوي. ولې داسې نوی کال مخ پور رسیدو دی او دا نوی کال سره جو ښوونیز کال پیلېږي، د مدني ټولنې مسؤلیتونه په دې رابطه باندې ډېر مشخص کیږي او دا باید ومنو چې مدني ټولنه په دغه برخه کې خپل له ځانه نه وختونه په ډاګه کړي. کچېرې مدني ټولنه هم د ځینو نورو نهادونو پر سین لاستر ځنې کېني، د دې معنا او مفهوم دا دی چې موږ یو لوی نسل په لوی لاس سره د تباهۍ کندې ته ورټېل وهو. د دې هدف لپاره موږ ته اړتیا دا لیدل کېږي چې مدني ټولنه په مشترکه توګه د نورو نهادونو سره یو ځای په خوست ولایت کې د ښه ښوونیز کال د پیلېدو په موخه خپل پروګرامونه او فعالیتونه په لاره واچوي.
مننه کوم ښاغلی روخان. راځو د خوست شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ښاغلی ګلشا صبری نظر ته، سره له دې چې خوست په مختلفو سیمو کې مکتب او ښوونځي شته او څلانڅه زموږ نوی نسل زده کړې ته لاسرسی لري، تاسو فکر کوئ چې اوس هم په مختلفو سیمو کې داسې ماشومان شته چې هغوی زده کړو ته لاسرسی ونه لري یا دوی د زده کړو نه پاتې دي؟
شک نشته چې علم په افغانستان کې په دې لسیزو کې چې کوم علاقه مندي پیدا کړې ده په تیرو لسیزو کې اصلا وجود نه لرلو، بالخصوص زموږ د لوی پکتیا ساحه د تاریخ په اوږدو کې د علم نه ډېره لرې پاتې شوې ده. الا اوس په دې لسیزه او نیمه لسیزه کې خلک په شعوري ډول دې ته آمده شوي دي چې خپل ماشومان مکاتبه ته ولګي. خو په دې کې شک نشته چې بعضې ساحې شته، هغه ساحې چې د مرکز نه ډېرې لرې پرتې دي، هغوی ته دولت چندان توجه نه کوي. په هغې کې داسې ځوانان موږ لرو، ماشومان لرو چې هغوی مکاتبو ته لاسرسی نه لري. مثلا ډېرې داسې ساحې شته چې هلته هلته مکتب نشته، یا مکتب شته معلم نشته، یا معلم او مکتب دواړه شته ولې درسي لوازم نشته. نو موږ داسې ساحې لرو، داسې ماشومان لرو، او په دې هیله چې ځوان کول مدني فعالان زموږ په شمول دوی د قومي مشرانو سره، د مسجدو د ملا امامانو سره، او د معرف ریاست د مسؤلینو سره د ولایتي شورا په ګډون کښېني، دوی سره متواترې جلسې ولري، او دوی ذهنن دې ته آماده کړي چې خپل خدمات او خپل امکانات لرې پرتو سیمو ته وغځوي.
همدا خبره استاد لږ زیاتې وضاحت راکوي. معلومه خبره ده چې د ماشومانو معرفي کول ښوونځیو ته څومره مسؤلیت چې د حکومتي ادارو ده، د مسؤولو ادارو ده، د هغې د والدینو، د مور و پلار، د هغې د کلیوالو، د مشرانو، د خلکو هم ده، دا ونډه دوی باید څه رقم ترسره کړي، او څه فکر کوئ دا رقم دې په خلکو کې شته دوی به خپل ماشومان وهڅوي چې ښوونځیو ته لاړ شي؟
ډېر شمېر داسې کورنۍ دي چې دوی د کمزوري اقتصاد له وجې خپلو ماشومانو ته دې امکانات نه لري چې مکتب ته ولګي، ولې په دوی باندې د خپل ژوند د تامینولو دپاره کور کې درنده کورونه پکې، هغه موږ ټول دې شاهدان یو. نو دولت د یو مسؤول ارګان په حیث مجبور ده، مکلف ده، او دا مسؤلیت باید درکړي چې دوی هغه کورنیو ته مو مخکې یادونه وکړه چې لرې پرتې سیمې د دې ټولو واقعیتونو هنداره ده، دوی رسیدګي وکړي او هغو کورنیو سره چې اقتصادي کمزوري ولري ماشومانو ته یو ډول امکانات برابر کړي چې دوی مکتبونه پوتې نه شي.
مننه کوم. رازم دا ځل مدني فعال ښاغلي فیض الله غرخور ده، تاسو د استاد بحث واورېده، دوی وویل چې زیات مکلفیت په دې ارتباط باندې د حکومت دی، خپله د قومي مشران، مدني فعالان، خپله د ماشومانو والدین او نور کسان چې تاثیر لري په کلي کې، په قوم کې، دوی څه کولی شي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې استاد وویل، هم د استاد خبره تاییدوم، په خوست کې تقریبا 2 لک ماشومان چې عمر یې د زده کړو سره برابر دی، د زده کړو نه د دولت د ناغړۍ د لاسه د زده کړو نه پاتې دي. په خوست کې تقریبا 3 لک 60 زره، زموږ معلومات ده، 3 لک 60 زره شاګردان په زده کړو بوخت دي، چې په دې کې 80 زره نجونې دي. یعنی که چېرته 80 زره نجونې د 2 لک 60 د 3 لک 60 زره نه منفي شي، 2 لک څومره نارینه شاګردان کېږي، دومره نجونو زده کوونکو ته هم ضرورت دی چې په خوست کې 2 لک 40 زره نجونې باید زده کړه وکړي. خدای چې دولت په ډېرو ولسوالیو کې، په ډېرو کلو کې، حتی په مرکز کې نجونو ته دغه زمینه نه ده مساعده کړې، نه یې هغوی ته ښوونځي جوړ کړي دي، نه یې د هغوی په منځ کې د علماو کمپاین کړی دی، نه یې مدني ټولنې ته دا زمینه مساعده کړې ده. ځکه که چېرې مدني ټولنه فعالیت وکړي، مثلا په سپیره ولسوالۍ کې موږ د خلکو نه وغواړو چې خپل نجونه ښوونځي ته ولګي، هلته دولت د نجونو لپاره ښوونځی نه لري. موږ په یعقوبی ولسوالۍ کې د نجونو لپاره ښوونځی نه لرو، موږ په علیشر ولسوالۍ کې د نجونو لپاره ښوونځی نه لرو، موږ په مساخیلو کلندر ولسوالیو کې د نجونو لپاره ښوونځی نه لرو.
غمخور صاحب، شاید د خوست د پوهنې ریاست یا هغه موسسات چې همکار دي د معارف د چوکاټ سره، هغوی ته ووایي چې دلته لیوالتیا نشته، غوښتنه نشته، که نه دوی حاضر دي هر څوک حاضر دي چې نجونو لپاره ښوونځي جوړ کړي. نو دا کار چې دوی لیوالتیا ونه لري، نو یوازې تش ښوونځی به څه ګټه ولري؟
کاله مخکې دلته نارینه وو هم زده کړه نه کوله، هغه چا به چې زده کړه کوله هغه به د پیسو په بدل کې اخیستل کېدل، او سړي هم ښوونځیو ته نه تلل، ماشومان یې نه لېږل. دا چې اوس ټول خلک حاضر دي، دولت زمینه نه ده مساعده کړې چې خلک نجونو ته ولېږي. د معارف وزارت یا په خپله د ولایتي ادارې د نغړۍ له امله په خوست کې تقریبا 2 لک شاګردان د زده کړو نه پاتې دي. زموږ غوښتنه داره چې معارف وزارت ته او په ولایت کې ریاست ته او ولایتي اداره دا لستونز ته پام وکړي، که پام ونه شي نو دا د خوست د خلکو په حق کې لوی ظلم دی.
مننه کوم. خاغر سپین روان نورزی، تاسو د غمخور صاحب خبرې ورده، تاسو موافق یې غمخور صاحب سره چې دلته خلک لیوالتیا لري، غواړي چې د دوی هغه خویندې لونې چې دي خصوصا کم عمرې کې زده کړي وکړي، خو دوی لپاره د ښوونځیو امکانات نشته یا کافي توجه نشته؟
غمخور صاحب بحث وکړلو، دا د خپل نظر ده، خو زه فکر کوم که چیرې د چارواکو نه پوښتنه وشي یا موږ د چارواکو سره خبرې کړې دي، دومره امکانات چې نجونو ته په نظر کې نیول شوي دومره هلکانو ته نه دي نیول شوي، ځکه په هر ښوونځي کې د دوی لپاره د تشویقي په تشویقي بڼه غوړي ورکول کېږي، نور خوراکي توکي ورکول کېږي، همدا ډول نور امکانات د دوی لپاره مهیا کېږي. خو دا چې زموږ که په سپینه وایو قومي مشران، بعضې معلمین او د معارف بعضې چارواکي دا مفسد دي، دا د دینه غلطه استفاده کوي دا بیل خبره ده. خو دولت خپل غړ خلاص کړی ده، د نجونو لپاره ډیر امکانات برابر کړي په هر ولسوالۍ کې، په هر کلی کې. حتی ما داسې کورونه لیدل دي چې مشخص صنفونه ورته ورکړي دي چې دوی یوازې شل جونې ورته پوره کړی شي، دوی صنفونه ورکړي دي، هغه ټول امکانات هم ورلیږي، معلم ته معاش هم ورته ورکوي، ټول امکانات ورته برابروي. خو دا چې خلک علاقه نه لري، دا هم بیا هغه خبره هغو خبیرو یا مدني فعالینو ته متوجه کیږي چې دوی دا نیمګړتیا احساسولی شي، یا سترګې پې پټوي یا ځان ترې تیروي. که چیرې په دې برخه کې سمه تبلیغ وشي او د هغو خلکو چې دا د مدني ټولنې یو مسؤلیت هم دی، د مفسدو کسانو لاسونه لنډ شي، زه فکر کوم هغه ګیله چې غمخور صاحب لري هغه به په کور کې دننه رفع شوی وي، نه د دولت د چارواکو په وجود کې.
مننه کوم. زموږ خوشبختي دا ده چې زموږ تاسو سره په نننی بحث کې یو قومي مشر ښاغلی شړی منګل هم ناست دی. ښاغلی شړی منګل، څنګه ده تاسو خو مسافرو کې او قلم در کې ګرځئ په خپلو کلي کې او په قوم کې، په دا پراخه سیمه کې هلته خلک لیوالتیا لري چې خپل نجونې ښوونځیو ته ولیږي؟
دا چې د چا په ملکونو نه توپانونه په کلو کلو کې راځي، د موږ په ملک نه توپان داسې یو دوه کله باد راځي. لکه پسرلی ته موږ ډیر خوشبینه وو چې پسرلی راشي ګلان ونځي، خو ګلان دي ته ونه رسیږي، هغه بیا ګلۍ وایي. دلته د موږ نتواني دا غدا چې د موږ مشران او موږ کوم سیستمراتو ټول پر ډول تنظیمو شل شي دي. دلته موقع نشته، موقع نه پیدا کیږي. یو بل دلته دولت کې هم دومره وړتیا نشته چې په ارزې نه حاکمیت
راوړي. خپل شړای منګل، ما پوښتنه دا وه چې په مسافینو کې او قلندر کې چې تاسو په ګرځې قومي مشر یې په جرګو مرکو کې کینې، هلته خلک لیوالتیا لري غواړي چې نجونې سبق وایي او هلته مکتب نشته؟
غواړي، غواړي، ځکه غواړي چې اوس خلک پوه شو او خیار شو. اوس په دې پیږي چې د مونږه ګټه په چش کې ده، په علم کې ده، په پوها کې ده، په دې دی په خاطر چې د خپل حق په ځان دی، بل حق په ځان دی، په دې کې د جنگ غړم نه وي، روجا دی او بل حق هم نه طلبيږي او په چان زیاته ترایم نه کیږي. د دې لپاره د مو په کلیو په کورو کې او په لسونو کې ټول ته ضرورت دی چې د مونږ د جوړې لپاره، د ماشومان لپاره ډیر مونږ تعلیمي مرکزونه ولرو.
تشکر کلی ته قوم ته زی د سوشتا چې تاسو ویډیو چې زې مالونه دی یا د کلیوالو لونه دی جونې دی، خو مکتب نه لري ته ریاست معرف نه غوښتنه او قبل چنه په غوښتنه او کچل ته پاندې جوړ چې د سوشتا
د هو سمشتا د و سمشتا لکه د مسخل پولیس ولای کې په جوړه کوټ کې شته چې دوی ته مرکز جوشي او امنیتی تامین یو او د مسخل ولسوالۍ په بل برخه کې لکه غلان چورته دي 15 سیمه ده. په دې کې مرغاله، مرغا کې د 15 قوم ناپر او د 15 قومونو مش کورونه دي. هغه کې مو ته په کراتو کراتو لې چې دا کړای شه ته او داس نه چې په روتلون کې کې نور داس ماسسي او چې مو ټول سره کورونه وکړو. یو هوټل می د مرکزونه دي او په څنګه نور همکاري هم سره وګړي دي خلک چې سره وایي کې لکه د حياتي مرکزونه او د سنوره مرکزونه پرمونه او مون خلک ډیر ته خوشبینه دي.
مننه کوم. رازم مدني فعال خاغلی یعقوب جان ستوری ده. خاغلی یعقوب جان ستوری په خوست کې معمولا څو ورځې وروسته عموما نهالشاري پیلېږي. د دې لپاره مدني فعالانو څه تدابیر نیولې دي؟
د دې لپاره چې نیالګي د نیالګیو ایښودل د چاپیریال ساتنې لپاره یو مهم او اړین کار دی، ځکه زمونږ په ټولنه کې او په ټوله سیمه او په ټوله نړۍ کې د چاپیریال له ککړتیا څخه شکایتونه کیږي. هر ورځ مونږ د مطبوعاتو څخه اورو چې په مختلفو هیوادونو کې او په مختلفو ښارونو کې د افغانستان په داخل کې هم هوا زیاته ککړه شوې ده. نو د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د نیالګیو ایښودل یو ضروري کار دی. مدني ټولنې او ځوانان د تل لپاره په دې فکر کې دي چې څنګه وکولی شي خلک ولسونه او کورنۍ د ته وهڅوي چې په خپلو سیمو کې، په خپلو ښارونو او پارکونو کې نیالګي کینوي. د تیرو کلونو په پرتله د سخت کال لپاره همدغه کمپاین په خوست کې د مدني فعالانو له لورې، د پوهنتون د محصلینو له لورې، د پوهنتون د ادارې له لورې، د دې ترڅنګ د ښاروالۍ چاپیریال ساتنې او زراعت ریاستونو له لورې په ډیر ښه شان سره دغه کمپاین روان دی. او هر ورځ مونږ وینو چې نوې نوې کسان پیدا کیږي او دوی غواړي چې سلګونه نیالګي د خوست په مختلفو سیمو کې کینوي. د خوست د خاروالۍ له ریاست سره په دې برخه کې ناسته درلوده او په خپله د خاروالۍ ریاست ژمنه وکړه چې موږ د څلور نوي د پنځه نوي کال لپاره په خپله بودیجه کې د چاپریال د سمسورتیا او سرسبزۍ لپاره موږ بودیجه ترتیب کړې ده او له هغې څخه به ګټه واخلو چې د خوست په شهزاد پوهنتون کې د ادارې کمپلیکس په ساحه کې په تفریحي پارکونو کې او د ښار په اړوندو ځینو نورو شنو ساحو کې به دغه نیالګي کینول شي. نو د ټولنیزې میډیا له لورې هم تبلیغ کیږي او ځوانان په کلیو او قومونو کې هم په دغه کار باندې مصروفه دي چې خلک نیالګیو کینولو ته وهڅوي.
مننه کوم غمخور صاحب. تاسو د ښاغلي ستوري خبرې واورېدې. دا به ومنو چې واقعا مدني فعالانو په وروستیو کلونو کې نیالشانۍ کې فعاله برخه اخیستې ده. تېر کال دا ونډه ډېره بارزه او څرګنده وه، محسوسه وه. دلته ستونزه دا ده چې کله چې نیالګي کینوي نو نیالګي څومره کینولې چې لوی مسؤلیت ده یا مهمه مسله ده، د هغې پالل ډېر بارزښته دي. دا یوه ستونزه ده چې په تېرو لسو کلونو کې اوس ډېرو لږو نیالګیو ثمره راوړې ده. څنګه کېدای شي دا هم موږ نیالګي کینوو او هم مدني فعالان داسې یو خلق داسې یوه انګیزه ورکړي، داسې یو فکر ورکړي چې هغوی خپل نیالګي وپالي تر هغې چې هغه ثمرې ته ورسیږي؟
تېر کال په خوست کې لکه څنګه چې تاسو وویل د مدني ټولنې قومونو شرکتونو او اتحادیو لخوا د نیالګیو د کمپاین لپاره پراخ کار وشو. تېر کال موږ د دې شاهد وو چې په ګربز ولسوالۍ کې تقریبا 15,000 نیالګي کینول شول او د نیالګیو د کینولو وروسته داسې تصمیم ونیول شول چې هر چا کوم نیالګی له منځه یووړ په بدل کې به یې 6,000 افغانۍ او یوه دانه ونه یا نیالګی به یې اخلي او هلته به یې کینوي. سږ کال موږ عملا د دې شاهد وو چې په ګربز ولسوالۍ کې یو چا یو نیالګی مات کړی وو. بیا د سیمې ځوانان، مدني ټولنه او قومي مشران هغه کسې جریمه کړ، تقریبا 6,000 افغانۍ ترې واخیستلې او په دغه افغانیو چې دوی د ځوانان د هغه کس څخه اخیستې وي په دې روپیو به هم نیالګي اخیستل کیږي. دا یو ژوندی مثال دی چې دا موږ ته اطمینان راکوي چې د دې وروسته که نیالګي کینول کیږي د خلکو احساس هم ورځ په ورځ د سیاسي شعور کچه لوړیږي، خلکو احساس لوړیږي او هر څوک داسې فکر کوي چې نیالګي باید وساتل شي. لکه څنګه چې ستوري صاحب وویل، موږ د شاروال صاحب سره هم غونډه لرله. د هغوی نه مو هم غوښتنه دا وه چې د نیالګیو پالل ته توجه وشي. شاروالۍ ریاست هم په دې برخه کې فعال دی او کار کوي. همداشان له دې وروسته مدني ټولنه، ځوانان او اتحادیې غواړي چې په دې برخه کې غونډې جوړې کړي چې څنګه کولای شو چې هغه نیالګي چې کینول کیږي د کینولو وروسته پالنه وشي او بخور ته توجه وشي. بله خبره دا چې سږ کال د نورو کالونو پر خلاف دلته وروسته د 14 کالونو په خوست کې دوه د زراعت په برخه کې ډېرې فعالې موسې راغلې دي. زموږ هیله دا ده چې دوی به هم په خپله برخه کې د نیالګیو او باغونو په جوړولو کې کار وکړي او دا به د خوست د خلکو لپاره، د افغانستان لپاره یو مهم ګام وي.
بیا هم راځو ښاغلي استاد ګلشاد صبري ته. تاسو ولیدل چې سږکال په افغانستان په کچه کانکور ازموینه ستونزمنه او مشکله وه. ښایي لږ شمېر زموږ هغه کسان چې 12 سمسونه فارغ دي هغوی به لوړو زده کړو ته مواساتو ته پوهنتون ته حکومتي پوهنتون ته لاره پیدا کړي. هغه کسان چې بې نتیجې پاتې کېږي هغوی ته کومې لارې چارې شته چې هغوی خپل تعلیم ته دوام ورکړي؟ مهرباني.
دقیقا چې سږنی کانکور نسبت تېرو کلونو ته ډېر دقیق، ډېر اصولي او ډېر د استعداد پر بنا کنکورو او موږ هیله من یو چې هغه لایق شاګردان چې دوی واقعیا استعدادونه دي هغه پوهنتونونو ته معرفي شي. خو دې په څنګ کې یو تعداد ګډونوال باتمن بې نتیجې پاتې کېږي. خو دولت د خپل موقف نه په استفادې باید داسې طرحې ولري چې دا خلک غلط لارو ته سوق نشي او دوی په مختلفو لارو مصروف وسوتلی شي. ځکه چې د ځوانانو بیکاري د تاریخ په اوږدو کې هر وخت لپاره د هغې هېواد د اقتصادي مشکلات او پسماندګۍ سبب شوی دی.
استاد هغه کسان چې دولس کاله مکتب وایي دا که به نتیجې پاتې کیږي او که نتیجې راوځي هغوی علاقمندي لري چې لوړ تعلیم وکړي. تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې، پوهنتون د یو استاد په صفت باندې، څنګه کېدای شي دوی ته دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل زده کړې ته تل پرته له دې نه چې حکومتي سکتور کې هغوی ته دا زمینه نه مساعدېږي، نورې لارې چارې نشته چې دوی خپلو لوړ زده کړې ته دوام ورکړي؟
نو بله لار خو خصوصي مؤسسات او پوهنتونونه دي، د دې نه علاوه دوی سره بله لار نشته. خو ما وویل چې دوی باید مصروف وساتل شي. یو خدای چې د غزوانانو منځ کې کار وشي چې دوی د دولتي پوهنتونونو په څنګ کې خصوصي پوهنتونونه تعقیب کړي، او دې نه بعد که دا هم ونه شول د خلکو اقتصاد کمزوری ده، دوی ته باید روزنیز مسلکي پروګرامونه عیار شي چې دوی د یوې حرفې یوې مسلک څښتنان کړي، او دا مسلک د دوی په کورني اقتصاد نه مثبت تاثیرات ولري.
مننه کوم. د وروستۍ پوښتنې پیروان له ښاغلي نصیر احمد روخان صاحب څخه پوښتنه کوم. ښاغلی روخان، ستاسو له نظره د ځوانانو د مسلکي زده کړو لپاره، د حرفوي زده کړو لپاره کومې لارې چارې شته؟
اصلا لغه څنګه چې استاد وویل، د افغان دولت د یو له مسؤلیتونو څخه هم دا دی چې په افغانستان کې د ځوانانو د سالمې روزنې ترڅنګ، د سالمې روزنې لپاره د هغو پوهنتونونو ترڅنګ چې دوی پکې د حقوقو او یا د اقتصاد او یا په مختلفو نورو رشتو کې تخصص ترلاسه کوي، د دې ترڅنګ باید مسلکي انسټیټیوټونه ایجاد کړي. دا مسلکي انسټیټیوټونه کولی شي چې د موږ هغه یو شمېر ځوانانو ته چې دوی د مختلفو مسلکونو د زده کړو سره مینه لري، د فعالیت زمینه ورته مساعده کړي. د بېلګې په توګه کېدای شي چې د برق د انجینرۍ لپاره مختلف انسټیټیوټونه دلته ایجاد شي، او بالاخره د دې ترڅنګ د کمپیوټر په برخه کې مختلف د سافټویرونو او د مختلفو پروګرامونو د جوړولو انسټیټیوټونه شته دي چې عملا کار ورکوي. دغه اته لس رشتې چې عملا په افغانستان کې ډېرې معمول دي، دا رشتې نشي کولی چې په یوویشتمه پېړۍ کې زموږ غوښتنو ته ځواب ووایي. ټول دغه مختلفې رشتې چې شته دي په مختلفو هیوادونو کې، د بېلګې په توګه که تاسو په غرب کې یو پوهنتون لوړې، شاوخوا 4000 رشتې درته درکوي چې په هغې کې ته کولی شي زده کړې ترسره کړې. موږ که 4000 رشتې په افغانستان کې ونه لرو، هر یقل کولی شو چې د یو 500 رشتو دپاره په لومړي قدم کې زمینه سازي وکړو چې په دغه رشتو کې په مختلفو برخو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړو.
د ځوان فکر د ورځې خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، زموږ اوسنۍ خپرونه چې په خوست کې در ډېره د نوي ښوونیز کال لپاره ښوونځیو ته د ماشومانو په جذبولو کې د مدني ټولنو ونډې، همدارنګه د سپرلي په شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو د کمپاینونو، او دې کار ته د هیوادوالو د هڅونې په بهیر کې د مدني ټولنو رول ته ځانګړې شوې وه، تر همدې ځایه وه.
زبط پاتا یا کزار شکنا آئے زبط پاتا یا کزار شکنا زبط پاتا یا کزار شکنا آئے